در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دیر مننه آرزو جان غیاسی تاسی ستړي مسی د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چي د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونې د سر راپور مده ده چې په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تلیه میزان 18 د اکتوبر 9 پیل له خبرونو کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شایي بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل ویل د فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شایي ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه چې 10,000 کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. هغه څه چې روښانه دي دا ده چې ناټو به له افغانستانه ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بل خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تیره اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 130 وسلوال ژوبل سوي، 180 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د کندز ولایت له بانفوزو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیه له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوي د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوي چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشره وګټله او د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سپیدو سره 3650 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 3650 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوي چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سپیدو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوي ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښوولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کاسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلی دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزوري کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیځ دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د 1221 او 1399 ترمنځ کسان مړه سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1019 حاجانو د مرګ خبر تایید کړی دی. دغه بې طرفه ارقام د یو شمیر هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر سوي چې په هغه پیښه کې د خپلو اتباعو د مرګ خبر تایید کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د مړو شمیر 1399 تنه شي او وایي چې سعودي عربستان هڅه کوي دغه ارقام کم وشي او په دې توګه خپل حیثیت خوندي کړي. د فرانسې خبري اجنس بیا د وژل سوو حاجانو شمیر 1221 تنه شي. دوی اونۍ کېږي چې د سعودي عربستان حکومت تازه ارقام په دې اړه نه دي وړاندې کړي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ وو. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې پر روسیې لګېدلې بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 او 8 دقیقې سوې. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ چې آدرس یې د ازادي راډیو .com. په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. په میدان وردګ ولایت کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لشکر امر د جګړې او د نورو فوق د اجتماع خپله د جناد ولایت په نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په یو مفصل راپور کې موده څېړلې چې کندز ولایت ولې په دې وروستیو کې سقوط وکړ.
سقوط علت خو یې راشه دی چې د کندز کې دا دولت چې کوم دی دا خپل نه چې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خان آباد بندر په ساحه کې یو په سرور کې سوزو چې د خلکو ګناه سره په دې کې.
نور مطالب هم درته لرو. د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې د پکتیا ځوانان پر خپلو ستونزو خبرې کوي.
د ځوان لپاره د لارې مسیر نشته، حرکت ورته نشته. دوی چې پارک طرف ورغلل هماغه طرف باندې بیا تللي دي، بیا نه څوک راګرځوی شي او نه د راګرځېدو وړ دي.
د ازادي راډیو دا خبرونه تر 11 بجو ده. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونه وځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دی باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حملې یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتن لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به افغانستان ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخت لای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څېړنه وکړي.
د میدان وردګ ځایي چارواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ولي وین اتاوله خوګیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکارېږي. ستار فروغ له شاغلې خوګیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دی وزنی موخه دا و چې اکثر وخت بکناف زینو پوستو یا زینو نورو سیمو باندې با د مخالفی لنوری که دی دا وی لنوری با حمله که دی کله با چیز موگ دیوی قیدی ارتیا پیدا شوا چی دی دا حمله دی مخنیوی پا موخه سیمی پا ورسیگی یا دا نور زوکون سر کمکی و وسیگی موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلې وخت قوه راستوله. نو د دا قوې یوازنی هدف دا دی چې موږ دې په هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینو سیمو باندې حملې وکړي د نورو قواوو سره د همکارۍ او د هغوی د قوې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوال مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولو په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیاڼۍ صاحب، په داس حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو اړتیا شته په میدان وردګ کې؟
ګوري، په هر ولایت کې په کافي اندازه قوه شتون لري، ولې هغوی څخه په ښه توګه استفاده نه کیږي. سیمه ییز پولیس په خپل ځای کې ډېره مخه دنده لري او ښه دنده ترسره کوي، ولې داسې حال کې چې موږ یوې قوې ته چې هغه هم عملیاتي اوسېږي هم د نورو سرتیرو د تقوی یې سبب وګرځېږي، همدارنګه دفاعي سیستم کې هم به اوسېږي. داسې یوې قوې چې په هغه کې ټول ارګانونه شتون ولري، په دې کې ملي امنیت، ملي اردو، عامه نظم، ملي پولیس، همدارنګه نور ارګانونه پکې شتون ولري، موږ ښه وبلله چې داسې وقته جوړه کړو کله هم چې اړتیا پیدا شي موږ له دغه قوې څخه استفاده کولای شو.
تاسو څه اندازې دادمن یاست چې د دغه قوې نه د دغه ضربتي لشکر نه ښه استفاده وستي؟
موږ ډېر په دې باندې کار کړی دی، په دغه قوې په جوړولو باندې. انشاءالله دې قوې هغه تخنیکي برخې امنیت ایداری لوری تقویه کیږي، دغه قوه څومره روزنه کیږي، دغه قوه سرتیری لري، نور روزنه به هم ورکول شي تر څو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لاغي هم ګټه واخلي. موږ ان شاء الله دې ډاډ باندې یو چې اوس مهال له دې وروسته به موږ له مرکزي ادارې څخه، خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې مخکې موږ غوښتنه کولې د قوې چې موږ سره دوی په جګړیز حالات کې همکاري وکړي، له دې وروسته به موږ د دغه قوې څخه په ګټې اخیستنې د دغه غوښتنو څخه انشاءالله ډډه کوو.
د کوم امنیتي ارګان لخوا دغه ضربتي لښکر قطع رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لښکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جناب والي صاحب د نظامي شورا رهبري په غاړه لري. د غوی په لاس کې دی ولی تجهیزات او سمبالښت یې د خپلو ارګانو تر څنګ د ملي امنیت ادارې په غاړه دی.
آیا والي صاحب په دې حقله د داخلي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده؟
موږ خپله په ولایت کې امنیتي قواو ډېر ښه همغږي لري د جناب والي صاحب سره. کله چې نظامي شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی، هممهاله امنیي قومندانۍ له اړونده وزارت سره، ملي اردو له دفاع وزارت سره، همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړونده عمومي ریاست سره خبرې اترې کړي، او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه ورسره شوې.
د میدان وردګ د والي وین عطاالله خوګاڼۍ و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د سطر فروغ پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره د کندز ولایت پر وضعیت لیکنې خپرې کړې دي، خو تر هغې مخکې یو مفصل راپور لرو. د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظمې ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمه ییزو مشرانو ناغېړي د کندز ولایت د سقوط اصلي عوامل بلل کېږي. دا خبرې په ولسي جرګه کې د کندز یو شمېر استازي، افغان چارواکي او عام خلک کوي. ناجیه ساپی پر دې مسله تفصیلي رپورټ لري.
د کندز ښار اوسیدونکي د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندز ښار د سقوط په اړه زدهونه قصې خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیرالدین ولی وایي چې کندز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ ونه اورېدو. کله چې والي د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
وسلوالو طالبانو د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار ونیوه، خو افغان حکومت وایي چې اوس کندوز ښار د دوی په کنټرول کې دی او په دې اړه تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخواني والي محمد عمر صافي د ناسم مدیریت او غلطو پرېکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي، د والي د غلطو پیژندګلویو له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم مهاله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره یې لرل، دوی یو دم د دفاعي کرښو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخواني چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخواني والي محمد عمر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از اون مدارس به نام سراج المدارس که 7000 طالب داشت.
لدغه مدرسه یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داس حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزی حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل شي، خو چا په دې اړه اقدام نه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمينه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار لا داخل نا سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو په بیلابیلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپله حکومت ښه صحیح په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي دغه زازو کلی ورته وایي، په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات او اختاج د خلک طالبان ټول سره یو لاس شلو.
په مهمو کې غفلت د حکومت د پانه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې مخکې نه خبرته همنه متاسفانه دي او هماهنګي نه لري سره. په یو پوسټه کې چې یو سلوشن طالب وکړي حمله کوي، په دغه پوسټه کې 5 نفر پولیس به ورته مقاومت وکړي.
سقوط علت خو یې راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی د خپل منځ کې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانباد بندر په ساحه کې یو سرور کې سوزو پوی وی چې د خلکو ګنا سره بده کې پرون دغه ځای کې زموږ ساحه کې یو کور ولګید او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته وبنه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي دا خوښه کې بمبار کوي.
لبلې خو د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نور الحق علومی د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یوه نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړي چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه شي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یوه توطیه وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته.
از اینکه ما نتونستیم از فاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیخې ته په اشاره وایي چې دا یوه استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولای.
دا یوه استخباراتي جګړه ده، د دې تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ د دوشنبې ورځې راهیسې چې په کندوز کې جګړه روانه ده، ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوښتي، خو د دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 400 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د کندوز اوسیدونکو وایي که چیرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار ونخلي، نو لري بنوي چې کندوز سره نږدې ولایتونه هم د کندوز له برخلیک سره مخامخ شي.
اوس محمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د لویدیځ ګڼو ورځپاڼو او نورو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د یوې امریکایي الوتکې د برید مسله وروسته تر دې څېړلې ده چې د امریکا ولسمشر د دې پیښې له امله بخښنه وغوښته. نیویارک ټایمز لیکي باراک اوباما 5 ورځې وروسته تر پیښې بخښنه وغوښته او دا د دې سربیره چې یوه امریکایي جنرال اقرار وکړ چې په تېروتنې روغتون په نښه سو او دا د امریکا له جنګي او پوځي اصولو سره سم کار نه دی، نو بیا ولې د اعتراف او معذرت ترمنځ دومره ځنډ راغی؟ ورځپاڼه بیا لیکي د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه د دې پیښې لپاره د بشري حقونو د حقیقت موندنې د کمیسیون له لورې د تحقیق غوښتنه کوي. دا کمیسیون له لسګونو کلونو راهیسې جوړ شوی دی، خو کله هم کار نه دی ترې اخیستل شوی. د نیویارک ټایمز په باور د کندوز پیښې دې ته لاره هواره کړې ده چې اوس دغه کمیسیون راژوندی شي او د لومړي ځل لپاره کار ترې واخیستل شي. د لویدیځ بلې چاپي خپرونې فارن پالیسي بیا لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید له امله بخښنه غوښتې، خو د دې مؤسسې د دې غوښتنې په اړه چې خپلواکه څېړنه دې وشي اوباما څه نه دي ویلي. د فارن پالیسی په وینا بی پولی ډاکټرانو هم ویل دي چې د امریکا د ولسمشر بخښنې تر لاسه کړي، خو لا هم د بی پرې خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کوي، ځکه چې د دوی په وینا امریکا، ناتو او افغانستان د قضیه یو اړخ دي او د دوی له لوري به تحقیقات بی طرفه نه وي. نیوزویک مجله په خپل تازه ګڼه کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د شبي برید پاړه لیکلي چې له دې پیښې وروسته چې څرنګه چلند په کار وو هغسې نه دی شوی. مجله لیکي تیر اونۍ افغانستان د عجیبو پیښو شاهد و. اول طالبانو د کندوز ښار ونیو، بیا افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د هغوی پر ضد عملیات پیل کړل، او بیا د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید وشو چې 22 تنه پکې ووژل شول. د مجلې په وینا تر دې پیښې وروسته د امریکا او افغان ځواکونو عکس العمل د سوال وړ و. دوی زد او نقیز بیانونه خپاره کړل چې په اخره کې امریکایانو خپله تیروتنه ومنله او بخښنه یې وغوښته. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په اړه لیکلي دي چې دا ادعا د منلو نه ده چې دا د جګړې د لړې او جنګ اغیز دی، ځکه چې نړیوالې مؤسسې په هرې جګړې کې د امن ځایونه دي او له بریدونو خوندي دي.
د افغان ترک شوونځیو شاګردانو له نړیوالو سیالیو څخه څه باندې 150 میډالونه افغانستان ته راوړي دي. د پوهنې وزارت په هیواد کې د دغو شوونځیو فعالیت ګټور ګڼي. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت په نړیوالو اولمپیاد سیالیو کې د افغان ترک ښوونځیو د شاګردانو ګډون او د مډالونو اخیستل یوه لویه لاسته راوړنه بولي او په تعلیمي برخه کې د ترکیې هیواد د مرستو په دوام ټینګار کوي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیب بلخي د پنجشنبې په ورځ د افغان ترک ښوونځیو شاګردانو غونډې ته چې د دوی د ستایلو لپاره په کابل کې جوړه شوې وویل چې په دغو ښوونځیو کې نظم، درسي ماحول او درسونه د ستایلو وړ دي. ښاغلی بلخي وایي هیله لري چې په افغانستان کې د ترکیې هیواد مرستې د تعلیم په برخه لا ډیره او پراخه شي.
خدمات عزیزای ترک ما کې با پشت سر گذاشتن
زموږ د ترک دوستانو خدمات هڅو د کور څخه د دې لپاره لريوالې چې د افغان ورتیا وی لوړوي او زحمت کلی د ستایلو قدر وردی. زه هیله منم چې دا کومکونه او پاملرنه ډیره او دوام پیدا کړي.
دا په داسې حال کې د 2015 میلادي کال د پیل رئیس په افغانستان کې د افغان ترک د خونځیو شاګردانو د نړیوالو اولمپیاد سیالیو څخه 1450 میډالونه هیواد ته راوړي دي. په دغو سیالیو کې چې په بیلابیل هیوادونو کې ترسره کیږي، د نړۍ د ډیرو هیوادونو شاګردان په تعلیمي برخو کې یو له بل سره سیالي کوي، چې افغان زده کوونکي بیا توانېدلي چې د سرو زرو، نقرو او برونزو د پام وړ میډالونه خپل کړي. په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو عمومي مشر نومان اردوغان وایي چې د افغانانو په وړتیاو دوی باورمن دي او غواړي د داسې سیالیو له لارې نړیوالو ته د افغان شاګردانو وړتیاوې وښيي.
زموږ شاګردانو د ټولو ستونزو سره نړیوالو ته ښودلی چې که زمینه ورته ډېرې سي کولی سي له ځانه ښې وړتیاوې وښيي.
د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې افغان ترک خونځي فعال دي چې شاوخوا 8000 زده کوونکي پکې د 150 یا ترکي او څه کم 600 افغاني استادانو لخوا تدریس کیږي. شنونکي او د ملي شورا ځینې غړي د افغان ترک خونځیو لسته راوړنو ته په کتو وایي چې په دغه هیواد کې نور خونځي هم باید وهڅول شي او له سیاسي کشمکشونو لرې وساتل شي. دوی وایي که په نورو ښوونځیو کې هم درسي میتود نه وای او په کیفیت یې کار وشي، ټول افغان زده کوونکي کولی شي چې دا ډول وړتیاوې وښيي.
د جان چنکی په نامه اوریدونکي په خپل پیغام کې لیکلي دي چې دولت د غفلت په خوب ویدوي، د کندوز په څیر به نور ولایتونه هم سقوط شي. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکلي دي چې کومارجي ولسوالۍ کې ښوونځي په ټپه ولاړ دي. میاشت واوخته خو ښوونځي لا هم تړلي دي او ګڼ زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې شوي دي. نور احمد فطرت له لوګره لیکلي د اوسني حکومت مشران نه د خلکو په ستونزو ځانونه خبروي او نه جدي ستونزې تشخیصوي، خلک یې په خپله رایه پښیمانه کړي دي. عبدالقدیر ظهیر لیکلي له حکومتي مشرانو غوښتنه کوو چې خلکو ته خدمت وکړي، د اداري فساد، رشوت او نورو ستونزو مخه ونیسي، په دې توګه به د خلکو زړونه لاسته راوړي. عبدالستار لیکلي په حکومت کې باید جهادي مشرانو ته ځای ورکړل سي، ځکه هغوی کولی شي د امن په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. نورالهدا قریب شکایت کړی چې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ناامني ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ځوان فکر 19 پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیات وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیست سویتلانا الکسویویچ وګټله. پرون د نابینایي په اړه د پوهې کچې لوړولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په مناسبت ملالۍ بشیر په کابل کې د نابینایانو د سمون مؤسسې له رئیس نعمت الله ریکازي سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نابینایانو لپاره څومره د زده کړې او کار زمینه برابره ده.
څو کاله راهیسې جنګونه شوي دي، داسې کوم صنعتي پارکونه نشته، فابریکې نشته چې دوی وشي کړی د نابینایانو د لاسي صنایعو دپاره، د نابینایانو دپاره کارونه منځته راوړي، هغوی غوښي کړی چې کار وکړي. د نابینایانو دپاره بالکل کار نشته، فقط یو څه پاتې چې چېرته راشي مسجد کې کښېني او د قرآن شریف زده کړه وکړي. البته وزارت د مهارت په ډېر لږ شمېر سره کسانو ته زده کړې پروګرام شروع کړی. البته هغه هم د واړه سن نابینایانو دپاره چې ډېر لږ کسان په دې کې دي، ولې چې افغانستان حکومت کوم خاص بودیجه د دې دپاره نه لري چې په افغانستان کې تقریبا په شمېر د 400,000 کسان چې نابینایانو فعلا په افغانستان کې شتون لري، چې هغه پوره او نیمه او 100% یا اقتصادي مختلف فسادونه اقتصادي دي، او دوی ټول د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. کله چې وایي چې 40 یا 15 کسان نابینایان په افغانستان کې په مختلف مؤسساتو کې چې هغوی بشري مرستې مخکې وړي، هغوی کې دوی جذب شوي یا وظیفې ولري، او ډېر لږ شمېر په حکومت کې یا استادانو په ترتیب سره دوی د خپل دنده مسؤولیت.
په ټولنه کې له نابینایانو سره څه ډول چلند کیږي، البته په افغان ټولنه کې، او د بینایي په اړه د پوهنې د کچې لوړولو په نړیواله ورځ تاسو له خلکو څه غوښتنه کوي؟
نابینایته په ډېر ټیټه سترګه کتل کیږي، او د خلکو د وګو بار په شکل ورته کتل کیږي. کچې د دوی سره د ثواب په زده کړه کې، د تجارت په زده کړه کې، د تجارت په پرمختګ کې، یا د دوکانداري کې، یا همدارنګ په بزګرۍ په کارونو کې دوی سره مرسته وکړي. نو نابینا هغه استعداد لرونکي کسان دي چې ډېر په آسان او په ښه توګه کولی شي، په ډېر کم وخت کې کولی شي چې د خپل دغه څه چې دوی ته ورښودل کېږي دوی زده کړي، او په آینده کې دوی د خپل دغه کوم ستونزې چې لري، او یا د جامع چې دا فکر کوي چې زموږ د اوبو بار دي دنه خلاصېږي، او جامع به د خپل دغه خلکو سره ډېر لوی مرسته کړي څوک چې د دینایي ستونزه لري.
کله چې مسترګو کار پرېښود څه احساس مو کاوه، او تاسو کوم څه په یاد لرئ د هغه وخت چې سترګو مو لیدل کول؟
کوم هیله چې ما درلوده، او ما غوښته چې زه یو ښه ډاکټر په افغانستان کې د خپل خلکو لپاره شم، هغه ما د لاسه ورکړ، او ما داسې احساس درلوده چې زه څه نشم کولای. خو کله چې ما د خپل هغه بینایي دوره یادوه، بیا مې د نابینایي دوره یادوه، نو ما ځان سره فکر وکړ چې زه باید خپل جرأت د لاسه ورنه کړم، او راشه چې خپل هغه نابینایانو دپاره یو الګو وګرځوم چې هغوی جامعه کې هر څوک هغوی ته وایي چې تاسو هیڅ نشئ کولای، هغو لپاره الګو شم تر څو هغوی په ده پوه شي چې نابینا که د خپل جرأت او همت د لاسه ورنه کړي او تلاش وکړي د خپل د علم د زده کړې دپاره، د پرمختګ دپاره، نو دوی کولای شي چې د په جامعه کې ښه رول ادا کړي.
د نابینایانو د سمون مؤسسې رئیس نعمت الله ریکازی وو. پاکستان ټینګار کوي چې پر خپل خاوره د داعش وسلواله ډله نسی زغملی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به په هیڅ صورت پر خپل خاوره داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله او یا هم له دې سره تړلې ډلې او تنظیمونه ونه زغمي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان قاضي خلیل الله د پنځمې پرست په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د هر ډول تروریزم د غندلو خبره تکرار کړه، او همدارازې د کندوز د برید په تړاو د افغان دولت تورونه هم رد کړل. د قاضی خلیل الله په خبره پاکستان نږدې 150,000 افغان کډوالو ته پناه ورکړې. نو په دې صورت کې پر موږ د افغان دولت د تورن لګول لړۍ د افسوس وړ ده. نوموړي دغې اونیزې خبرې غونډې ته یو ځل بیا د داعش وسله والې ډلې یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پر خپله خاوره به د دې ډلې هیڅ وجود ونه زغمي. دی وایي موږ به په پاکستان کې د تش په نامه اسلامي دولت یا په اصطلاح داعش وسله والې ډلې او یا هم له دې سره د تړلو ډلو ټپونو شتون په هیڅ صورت ونه زغمو. داعش یا اسلامي دولت هغه وسله والا ډله ده چې تېر کال یې د عراق او شام ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د ابوبکر البغدادي په مشرۍ د اسلامي دولت په نامه د خلافت د بنسټ ایښودو اعلان وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې په دې هېواد کې د داعش وسله والې ډلې هیڅ وجود نشته، خو له تېرې سه مودې راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسله والو طالبانو د تحریک ځینو ډلو له داعش سره بیعت اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې وخت کې پر خپله خاوره د داعش وسله والې ډلې د شتون د نه زغملو خبره کړې چې دغه ډلې ملاتړو د تېرې میاشتې په 12 نېټه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوه امنیتي پوستې د برید مسؤلیت منلی و. همداراز دغې ډلې څه موده مخکې په باجوړ ایجنسۍ کې د یو حکومت پلوه قبایلي مشر د وژنې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی و.
د ځوان فکر اونیز پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدل سي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوال او تحقیقاتي ژورنالیست سویتلانا الکسویویچ وګټله. تفصیل احمد تکل نه په یو راپور کې اوري.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسویویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسویویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بلله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. دې د جایزې د ګټلو له کبله خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې په دې ویاړ کې ټول هیوادوال شریک دي.
себя чувствую человеком в общем-то белорусского мира.
за خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز غنم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک يم چې د اوګدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلې يم.
конечно космополит.
وشپته کلنا سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروی په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدلې او په روسی ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2,000,000 نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان څو ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل د سګنۍ جایزې سره 8,000,000 سویډني کرون چې څه کم 1,000,000 ډالر کېږي ملګري دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم په گردیز کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړې. زمونږ د دیونې د ځوان فکر خبرونه موضوع د ځوانانو په ټولنه کې کار او فعالیت یې. د بحث ګډونوال مو دی په پکتیا کې د خدمت او پرمختګ ټولنې غړی معروف افغان، سمیع الله پیوند خپلواک ژورنالیست او مدني فعال، او یو تن ځوان صدیق الله امان، یو تن بل ځوان فاروق چې د په هند کې زده کړې کړي د هم لمونږ سره په باس کې برخه لري. ټولو ته خیر اغلاست. مننه. په پیل کې به هم د معروف افغان نو او روسي ځوانانو ته څومره مسؤلیتونه راځي کیږي په داسې حال کې سي
حکومتی بستون هم خالی یا دوی پا حکومتی بستونو که یا نی نور سم را مسئولیتون را تراجه که گیدی طولن دی پرمختگ و بهبود لپارا
وست محال افغانستان دی مسئولیت تر سنگ طول استر گی زوانانو تا لری یعنی کمگی وازی پا مسئولیتون وغا گی گودا با ما دی هواد دی ملت سر جفا کردی وی مگ دوم را پلوی کش ویلو سی چه پوست وقت دی هواد داغ ترینگیلی حالات و داغ حکومتی انارشی تی موگ بینو دی سماوانا یواز و یواز زوانانو تا حیلی لرلی شو پی پا اوز وقت که تا سیدوانا وکر چه دولتی بستون هم خالی دی زوانانو تا مسئولیت دا راجی که گی چه پا اوز وقت که دیر پس پینسترگی سر دوی بانی خپل حکوک تر لاسه کیا وی غاری که دوی بی هم دی تیرو حکومتونو پا چیر یا دی تیرو وقتونو پا چیر دی تا پا تم وو سی گی چه لمک سر با دی ورتیا لمخی چلند وسی خدا دی فکر چه خلیر خبر دا وی هیچ امکان لری پا دی اوز وقت که ازا کم گورو چه دی فساد آوج یا غا حدی کم زیاد تر صدل ده و فساد څومره لوړ شوی ده یا په اوس وخت کې دا چې څومره خلک بیکاره شوی دي بیروزګاره شوی دي نو حتما د دې په کار ګمارنه به قوي واسطو ته اړتیا ولري قوي د چا خبره پیسو ته به اړتیا ولري موږ په اوس وخت کې ډېر وګورو موسسات د موسساتو کې هغه څوک کار کوي یا په کمپنیانو کې هغه څوک کار کوي یا په خصوصي ادارو کې هغه څوک کار کوي چې د مشر د چا خبره خپلوان وي د هغې نږدې خلک وي خو بیا هم دوی ته مسؤلیت دا راجه کېږي چې دوی باید ډېره قوي مبارزه وکړي په دغه برخه کې.
مننه سمیع الله پیوند، تاسو د خپلواک ژورنالیست او مدني فعال که ځوانان ډېر ځوانان سره به مخسوی یا مخکیږي، د دوی د وضعیت په اړه راته وایي، د دوی عمومي وضعیت څنګه ده یا د دوی فکرونه څنګه دي؟ د فکرونه تر خلکو رسول پکار دي.
فکر کوم په هر سیمه کې او په هر چاپیریال کې دا فکرونه یو څه ویشل شوي دي، مطلب د ښار د ځوانانو فکرونه او د ښار د ځوانانو رویه سیمه وینو په یو خوا باندې ده او کدی کلی دي ځوانانو مخ فکرونه په بل خوا باندې دي. په ښار کې هغه زمینی چې د ځوانانو لپاره لازم دي نسبه مساعد دي، او که ځوانان کو کورسونه دي که کاری وظیفی دي که سپورت د لوبو په برخه کې میدانونه دي یا سپورتي کلبونه دي یا کورسونه دي، دغه شیان د زمینی مساعد دي تر څو ځوانان لاړ شي مصروفیت هلته وکړي. همدا ډول غونډې بهیرونه دا ټول شیان ستا فارکونه پورې، ولې په کلو کې بیا دغه شی نشته. ځوانان په کلو کې مجبور دي، ځکه هلته د کار زمینې نشته، هلته د غونډو زمینې نشته، هغلته فکر جوړونې دپاره داسې مرکزونه نشته. ځوانان مجبور دي چې له دوی نه هم وسلوال استفاده وکړي، هم په نورو ځایونو کې چې هغه تخریبي اعمال لري وطن په اړه باندې پیغو کې له دوی نه ځینې خلک استفاده وکړي، او ځینې مجبور دي چې بېسواد پاتې شي، او ځینې مجبور دي د کور د نفقې د پیدا کولو ټول مسؤلیت په غاړه باندې واخلي. په کلي کې دا تفاوتونه سته، خو په عموماً کې که موږ ګورو ځوانان په وروستیو کې یو ډېر لوی تغییر راغلی ده. زما په نظر د دې تغییر کې ډېر رول سي، وغه د رسنیو مطبوعاتو بیا په خاص ډول باندې دي، خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو اجتماعي رسنیو ډېر رول په دې برخه کې لاره.
صدیق الله مان نم لنډ پښتو د پوهنځی لوستی دی، د ادبیاتو پوهنځي نه فارغ شوی دی، دی اوس په کومو کارونو بوخت دی او ځوان په صفت راته وایي؟
دولت لومړی سر کې خو دولت مکلف ده چې د ځوان لپاره د دې زمینه برابره کړي تر څو ځوان یا کار پیدا کړي، او هغه که د ملکي برخه وي یا نظامي برخه. او بله خبره، تقریبا یو کال کېږي زه د ننګرهار پوهنتون څخه فارغ شوی یم، ته زه په دې هڅه کې یم چې د ځان لپاره یو کار پیدا کړم، خو زه نه یم توانېدلی. هغه یو لامل یې دا ده چې په دغه نظام کې فقط دغه یو سیستم روان ده چې یو څوک شناخو لري یا واسطه ولري یا د لوړو مقامات سره شناخو لري پېژندګلو ولري، هغه نو خپل هدف ته رسېدای شي.
که تا ته وظیفه هم پیدا نه سي په د حکومت کې یا په نورو ادارو کې، بیا به د ستونزې کوم ځای ته رسېږي؟
ستونزې خو معلومه خبره ده. لومړی که وګورو د افغانستان هغه نسل دغه د افغانستان راتلونکی دغه په لاس کې ده، هغه نسل د هېواد نه وځي. فکر وکړو دا څو ورځې مخکې یو راپور خپور شو چې د شپږو میاشتو کې تر 93,000 پورې ځوانان له افغانستان نه وتلي دي. نو همداسې نور ځوانان چې همدا دي که چېرته کار هغه مجبور دي چې مکلف دي، ځکه چې هغه مسؤلیتونه لري، د کور راتلونکي کې غټ غټ مسؤلیتونه لري، دوی مجبور دي چې خارج ته لاړ شي. خو یو څه زه وایم چې موږ باید ډېر ملامتیا په دولت باندې راوړو، باید ځوان نسل کوشش وکړي او هغه خلک چې شخصي شرکتونه یا څو لري دا زمينه برابر کې تر څو دغه ځوانان په کارو کې جذب کړي.
فاروق جان تاسو راتوي په هند کې وضعیت څنګه ده؟ غلط ځوانان څه ډول یو ژوند کوي یا دغه فکرونه څنګه دي ورزنه ژوند دي؟
عموما په هندستان کې هلته داسې ځوانان نشته چې بیکاره وي. ډیر په کمه ځوانان دي چې هغه هلته بیکاره پات کیږي. لکارون د دوی لپاره حکومت مخکې نه پلان نیولی ده. کله چې دوی فارغېږي د پوهنتون په دوره کې دوی ته هلته شخصي کمپنۍ راځي او شخصي کمپنۍ جذبوي. دغه کمپنۍ څه دي؟ شخصي خلکو جوړ کړی په شخصي لګښت باندې دي. ولې دولت څه ده؟ بیا دا کمپنۍ سپورټ کوي د خلکو لپاره چې د کار زمینه برابره سي. نو د دوی خلک چې دي نفوس هم زیات لري. ولې د دومره نفوس باوجود بیا هم دوی کاري زمینه زیاته برابره کړې ده؟ نو که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، د افغانستان 10 میلیونه نفوس ده او د هغې 130 میلیونه نفوس ده. نو د افغانستان په نسبت هغه خلک چې دي ښه زمینه کاري کړې ده کار لپاره، او حکومت چې ده ډېر یو فعاله دولت ده. ولې د افغانستان دولت په اوس شرایطو کې چې ده ډېر ضعیفه سوی ده. ځوانانو ته هېڅ پانګونه نه ده کړې د ځوانانو په باره کې.
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اوریدونکو، د نن ورځې موضوع مو د ځوان او په ټولنه کې کار او فعالیت د بحث ګډونوال مو دي په پکتیا کې د خدمت او پرمختګ ټولنې غړی معروف افغان، سمیع الله پیوند خپلواک ژورنالیست او مدني فعال، صدیق الله مان یو تن ځوان، او یو تن بل ځوان چې همدا اوس له هند څخه د زده کړو څخه راګرځېدلی فاروق. دوی ته بیا هم د بحث په دویمه برخه کې ښه راغلاست وایم. بیا هم له پیوند صاحب څخه پوښتو، پیوند صاحب تاسو راتوئ یو ژورنالیست په توګه سی په دې سیمو کې تاسو مخکې ویلې سی کلیوالي سیمو ځوانانو ته هغومره لازم فکر نه ده سوی سی څومره په کار ده او دغه وسلوال ترې ګټه اخلي. د مخنیوي لپاره به مدني ټولنې یا ځوانان په خپله څه کوي؟
اوس هم څومره سی لازمه ده مدني ټولنې هغومره کار کړی، خو افغانستان د څومره سی حکومت کمزورتیاوې لري، مالي امکاناتو کمښت لري، د کسانو کمښت لري. همدا ډول مدني ټولنې هم داسې په لاس کې شی نه لري، اختیار کې شی نه لري. ولې په یوازې چی سی لري مدني ټولنې هغه کولی سي د عامه پوهاوي له لارې، د غونډو له لارې، د تبلیغ له لارې، دغو لارونه کولی سي، یا د نورو امکانات چې دوی په لاس کې لري دې دپاره کولی سي د دغو لارونه استفاده وکړي. دغه ځوانان چې په کلیوالو سیمو کې بیکاره پاتې دي او د نورو بدو خرابو لارو ته مخه کوي، دغو لارونه کولی سي دغه ځوانان را وګرځي، د عامه پوهاوي دپاره دوی ته پروګرامونه جوړ کړي، د اسلام مبارک دین په ارزښتونو باندې وپوهي، تر څو د وطن او دا ډول د خلکو د هوسا ژوند لپاره دغو نه استفاده وسي. د حکومت مسؤلیتونه ډېر دي چې په دغه برخه کې دوی ته کار برابر کړي، د فابریکو په برخه کې، سرمایه ګذارۍ په برخه کې، هغلته په کلو کې د وړو پروژو له لارې ځوانان په کار باندې وګماري، او خارج هیوادونو ته دوی د تګ په اړه باندې دوی ته قانوني هغه برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته ځوانان ځي په خپله په هیواد دننه کې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي.
ځوانانو څه کړي تر اوسه پورې په پکتیا کې؟ مشخصاً راته وایي دي، دا خو عمومي خبرې دي، پکتیا کې مشخصاً ځوانانو ورځنی ژوند څنګه؟
د ټول افغانستان یوه برخه ده پکتیا هم، او دلته د ځوانانو ژوند نسبتا نورو سیمو ته سي نورو سیمو کې داسې خراب ده. د زیاتره ځوانانو ورځنی ژوند په لرګوی وهلو باندې تیریږي، په غرو کې همدا ډول په لاس مزدوري یا ورځ مزدوري باندې تیریږي چې هغه کوي، ځکه زیاتره ځوانان چې د تعلیم نه لري. او د دې سیمې اکثره ځوانان چې دي په عربو هیوادونو کې مسافر دي، بیا د کور یو نفر دوه نفر چې دي هغه غلطه دي. دا نور ځوانان چې دي دلته په تیاره باندې ډوډۍ خوري، یا د ورځې هغه کوم د کور کارونه یا کوي، یا پټي اوبه کوي، یا مالداري کوي، یا د غره نه لرګي راوړي، دغه کارونه باندې دوی مصروف دي. عموما دغه ځوانانو دپاره مدني ټولنو او د ځوانانو شوراګانې سکومې دي زمینی کورسونه برابر کړي دوی دپاره د کار زمینو په پیدا کولو کې. سکوم ځوانان دي تر اوسه پورې هر منډه کړې ده، ځکه ځینو ځوانانو ته ځینې ادارات دي منظم لیستونه مدني ټولنو راوړي دي، ځینې ځوانان په ادارو کې په کار باندې ګمارلي دي. وړ ځوانان همدا ډول تحصیل دپاره زمینی ورته برابرې کړي دي چې تر څو دوی یا خارج کې، یا دلته په کابل کې، یا په هیواد دننه کې دوی په دندو باندې وګماري.
مننه معروف افغان، تاسو هم راته وایي چې د عمومي وضعیت باندې پیوند خبرې وکړي، که دا ځوانان هم د ستونزو سره مخ وي لکه څنګه چې پیوند یادونه وکړه، تا یادونه وکړي څه به پېښېږي؟ دا اوس ډېر ځوانان پیوند صاحب ویلي چې بې سواده دي، د سواد او بیا هم هڅه نه کوي چې تعلیم یافته سي.
پایلې عموما موږ چې څومره سنجوو ډېر ناوړې پایلې دي. انسان ډېر اندېښمن کوي دغه راتلونکې پایلې چې نسبت اوسني وضعیت ته ګورو. اوس چې موږ په هېواد کې ګورو خارجي استخباراتي کړۍ ډېرې پراخې شوې دي، لمنې پراخې کړي، لاسونه یې پراخ کړي دي، د دولت مخالفین زیات شوي دي، یا همدا ډول په دولت کې پخپله باندې انارشي رامنځته شوې ده، اپوزیسیون رامنځته شوی ده، د دې لپاره چې حکومتونه ورغول شي، په پښو ودرول شي. دغه ځوانان مجبوریږي چې د خپل کار د پیدا کولو لپاره د هغوی له ډلو سره یو ځای شي، کومې ډلې یادوري موږ وکړله، همغلته دوی ته یو څه اندازه مادیات ورکول کېږي، شخصیت ورکول کېږي، او په عین حال کې هغوی لپاره یو سیاسي ملاتړ هم جوړیږي. نو که دولت ځوانان په سالمه معنا باندې په سالم ځای کې په سالمه اداره کې په کار ونه ګماري، نو مجبور دي چې ځوانان د ځان لپاره یوه لار وټاکي. کله چې د اوبو لپاره لار نه وي، اوبه چې پار طرف ورغلې که تخریب وکړي کار څه وکړم؟ په اوس وخت کې ځوانان هم کټ مټ همدغه معنا لري. د ځوان لپاره د لارې مسیر نشته، حرکت ورته نشته. دوی چې پارک طرف ورغلل، همغه طرف باندې بیا تللي دي، بیا نه څوک راګرځوی شي او نه د راګرځېدو وړ دي. مخکې هم یادونه وشوه، په اوس وخت کې لازمه دغه ده چې دولت ډېره توجه وکړي.
کېدا اوس په حکومت کې په پکتیا کې 300 بستونه، تاسو ته معلوم دي دقیق څومره بستونه خالي دي، څومره ځوانان پکې استخدام؟
تقریبا 1500 شاوخوا بستونه خالي شوي دي. خودلته ستونزه بله ده، ستونزه دغه ده ډیر مامورین اوس هم په دندو شته دي، هغوی بستونه هم اعلان شوي دي. دا البته د حکومت خپله د سیستم د ارزیابۍ له لارې دوی کوي، خو نوي ځوانانو ته تقریبا چې دوی هلته اړتیا لري سلو نه زیات نوي ځوانانو ته اړتیا نه لري. پخواني بستونه نور اعلان شوي دي، دغه نور نوي چې سلته نه دي دا کېدای شي اضافه وي. نو په دغه کې هم بیا ستونزه شته ده، خو مدني ټولنو دلته نور ځینې اشخاص یا ځینې کړۍ یا ادارې اوس هم کوشش کوي چې ځوانان معرفي کړي ځوانانو د ښهوالي لپاره، خو ویره دلته دا پیدا کیږي چې شاید بیا هم څومره چې د ځوانانو توقعات مدني ټولنو نه دي هغه بشپړ نه شي، ځکه مدني ټولنه ډېر په انحصار کې دي. انحصار نه مطلب دغه د دومره ازادي حکومت نه ده ورکړي څومره چې لازمه ده. د مدني ټولنو ته پروژې نه ورکول کېږي، یا که ورکول کېږي هغوی ته د لویو پروژو د اخیستلو اجازه نشته دي، بیا د مالیاتو د تادیه کولو سیستم ورته نشته ده، یا که مدني ټولنې پروژې اخلي دولت به اوس وخت کې پروژې نه شي ورکولی. نو دوی مجبور دي له خارجي موسساتو نه پروژې واخلي، چې هغه سیستم اوس په افغانستان کې پای ته رسېدلی ده، بند شوی ده. خو په اوس وخت کې یوازې مخکې پیوند سبې اشاره وکړله، ځینې مدني ټولنو لیستونه ورکړي دي ادارو ته، بیا هم دغه لیست ورکول هم د قانون سره سم نه دي، ځکه دلته پروسې د آزاد رقابت له لارې ترسره کېږي، تکرار د آزاد رقابت له لارې به کېږي. نو که چیرې مدني ټولنه فرمایشات ورکوي، تر څنګ د نورو خلکو حقوق هم ضایع کېږي، دا خبره هم شته ده.
مننه. تاسو هم راته وایي فاروق جان، چې تاسو په هند کې لیدلی دي، هغلته تاسو مخکې اشاره وکړله چې شخصي شرکتونه زمینه سازی کوي، حکومت شخصي شرکتونه په وجود کې زمینه سازی کوي، دسې مستقیمه نه حکومت سي بستونه اعلان کړي ځوانان پکې په آزاد رقابت ونډه اخیستلی شي؟
ولې نه، هلته په آزاد رقابت باندې په دولت بستونو کې ونډه اخلي، خو دولت بستونه هلته ډیر کم پیدا کیږي. نو د دې لپاره خلک زیات شخصي شرکتونو ته زی او هلته ځان لپاره کار پیدا کوي، او بیا نو په څنګ دې کې کله چې ځوانان په پوهنتون دوره کې پوهنتون سره په څنګ کې دوی هلته کار کوي، پار ټایم کار لري او تجربه اخلي. کله چې دوی فارغېږي، مخکې له دې دوی فارغېږي، په دې ټایم کې خپل د کمپنۍ راځي او دوی هلته بیا او له ځان سره مقرري زمينه سازي دولت کوي. ولې کمپنۍ په دې کې په څنګ کې کمپنۍ له دوی سره ډېر همکاري دي.
مننه. امان، تاسو راته وایي، تاسو مخکې ویلې چې تاسو یو کال کېږي په وظیفه پسې ګرځئ، دغه بستونه پکتیا کې خالي دي، په دې کې تاسو ونډه نه درکړل سوې، ځکه تاسو خو ادبیات پانځه لوستې او بیا هم د ملکي خدماتو د قانون له مخې تاسو کولی سئ په ځینو برخو کې په اسانۍ کار وکړئ.
تپان صاحب که فکر وکړو، دغه یو کال بستونه ډېر ځای اعلان شوي دي، حتی ما سی وی ورته لیکلې د اکبر سایډ له لارې، خو زه هېڅ شارل شوی نه یم. نه پوهېږم، مشکل یې عمده مشکل همدا ده چې په دا ادارو کې فقط هغه څه روان دي چې یو څوک یا سر ته سپورټ ایښی وي، او د یو ډلې یو کس سره شناخوا لري، نو هغه کس ته دې ته ضرورت هم نشته چې یو انسان، یو تعلیم یافته یا ځوان امتحان ورکړي، بغیر له امتحان هغه کس سخت کوي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر درنو اورېدونکو، بیا هم هغو اورېدونکو ته یو نوی سلام چې دا اوس زموږ له راډیو سره یو ځای شوي. دا بحث په درېیمه برخه کې
کیو دا نن ورځ د ځوان فکر موضوع مو د ځوانانو په ټولنه کې کار او فعالیت دا بحث ګډونوال مو دی په پکتیا کې د خدمت او پرمختګ ټولنې غړی معروف افغان خپلواک ژورنالیست او مدني فعال سمیع الله پایوان یو تن ځوان صدیق الله مان او یو تن ځوان چې هم د اوس په هند کې لز دکړو څخه بیرته راګرځیدلی او فارغ التحصیل دی فاروق جان ټول ته بیا هم په بحث کې خراغ لاست وایم د بحث په ورستۍ برخه کې په دې خبرې کوو سی څنګه کېدلی سي سی دغه ستونزې سي موجود دي هم په دولت کې موجود دي هم د ولایت په کچه موجود دي هم د افغانستان په کچه موجود دي حل لار ورته پیدا کو ځوانان څه مسؤلیتونه لري پرته له دې کې په حکومتي وظایفو کې جذب سي یا مدني ټولنو کې دوی جذب سي وي دي څه باید وکړي پیل به له معروف افغان څخه
دومره په لنډه توګه ووایي که اوسني وضعیت وګورئ د حکومت تشکیل وګورو ټول دوی په خپل ځان کې رانغښته ده لکه مخکې چې فاروق صاحب یادونه وکړه په هند کې یا په غربي نړۍ کې حکومت ویشل شوی ده یوازې نظامي سیستم یا اداري سیستم د حکومت پر مربوط ته د دولت پر مربوط نور ټول ملکی خدمات په خلکو پر مربوط دي په افغانستان کې هم دغه سیستم ته اړتیا ده په لویه کچه موږ دومره یادولی شو چې په د اوسني نظام کې یا په د اوسني وخت کې نظام باید مشارکت رامنځته کړي مشارکت په دې معنی باندې چې نیمه برخه خصوصي کمپنیو ته ورکړي نیمه برخه د فکر د رغولو لپاره یا د عامه پوهاوي لپاره د دې لپاره چې ولس هم بیلاری نشي مدني ټولنو سیاسي ګوندونو ته دې ورکړي او یو برخه چې کومه ده هغه داسې آزاد نظام سره پرېږدي چې کې هر څوک ونده واخیستل شي تر څو کاری زمينه ورته برابر کړی شي او یو برخه په خپل د دولتي چوکاټ کې ووسیږي په نور نړۍ کې ولې څوک په دولت کې زیات کار نشي پیدا کولای لیله ته دغه د چالتہ مخکې له مخکې بنیاد سم کې خودل شو د ضرورت نشته چې به څوک د دندې نه لري شي تر څو تکاوت شوی نه وي په هیواد کې ستونزې هم دغه د چ نن زه په واسطه معرفي کېږم سبا منفي ارزیابي کېږم بل ورځ بل په واسطه معرفي کېږي بل ورځ منفي ارزیابي کېږي همدغه پروسه هم دا ډول ناقصه پر مخ روانه ده که چیرې دغه سیستم یا مشارکت ته واوړي دولت نور ورګانون ته یا نور ادارو ته پکې ونډه ورکړي تر څو د کاري زمینی برابرې کړي مثلا زید مدني ټولنې یو غړی هم په استازیتوب دومره ویل شم چې دولت یا حکومت په دې اوس وخت کې مدني ټولنو ته دغه واک هم ورکړي چې دوی پانګونه وکړي سي دوی په ادارو کې سهم ولري مثلا د معرف ریاست ته 1500 بسته لري په 1500 بستونو کې کلن کم تر کم سل بسته د پکتیا د مدني ټولنو وي بیا ته وګوره چې څومره سیستم پراخېدای شي همدا ډول د اقتصاد ریاست ته ټول پکې د دولت مامورین دي دوی دي تقریبا 50% شرکتونو او نورو کمپنیو ته ورکی یو غوی د مامورین وګماري هم په کمپنۍ کې مامور لري هم په اقتصاد ریاست کې مامور لري په دغه وخت کې بیا د بیکاری لمنه مور کیږي او په دغه وخت کې بیا هر څوک کوشش کوي خپل کریډیټ زیات کړي کله چې کریډیټ زیاتونه حساب سره هغه غوړ زیات مامورین ځان ته جلبوي
مننه پیوند سپ تاسو حل لار را باسي دغه ځوانان ستاسو ویلې کلیوالي ځوانان دوی نه استفاده روانی دي او خاري او کلیوالي ځوانانو ترمنځ لا هم فکری واټن موجود ده د دې لندولو لپاره مدني ټولنې باید څوک په خپل ځوانان کوم کار متمخه کی
یو لوی مشکل سی اومده مشکل لروز دغه واټن رامنځته کړی ده د زمینو په برخه کې هغه نام نه دی په لرو پرتو سیمو کې هیڅوک په ډاډز لرنه ستلې سال ته فعالیت وکي حکومت سیمو کې مطلب هلته په لرو پرتو سیمو کې هلته امنیتي وضعیت ښه ده زما هیله دا ده چې دغه زمینې چې دلته مدني ټولنې جوړوي په ګردیز کار کې ځوانانو شوراګانې جوړوي خپله باندې ځوانان جوړوي د لوبو په برخه کې د زده کړو په برخه کې د کاري فرصتونو په برخه کې دغه زمینې باید ولسوالیو ته مغځي تر څو دغه ډول باندې دا واټن راکم شي بل لوی لامل څنګه نامنې خو مخکې یادونه وکړل چې لامنې ډېر د دې شانو مخه نیولې ده زما هیله دا ده چې موږ باید له اساس الاول نه باید جوړ شو دغه فرقونه یا دغه شیان له منځه یوسو الاول نه هغه اساس معرف د پوهنه د مکتبونو کې دغه نظام باید شروع شي تر څو الاول نه هم د وطن په اړه فکر ماشومان ته ورکړل شي هم د غنه وروسته سي د کاري زمینو په برخه کې یا د نور بوختیاو په برخه کې دغه مکتبونو کې باید ډېر جذب شي د ښوونې په برخه کې دوی لپاره پر کار وشي تر څو تعلیم دوی لپاره تعلیم زمینې برابرې شي په لرو پرتو سیمو کې او د پانګونې خبرې او د فابریکو خبرې هغه د دولت مسؤلیت ته وغه په لویه کچه باندې دي خو حل لاره دا ده چې ټولو برخو کې سي هم په فکري رغونې په برخه کې دي هم د کاري زمینو په برخه کې حکومت مدني ټولنې ځوانان قومي مشران او
پټوله کې ټول اوسیدونکو د پکتیا باید دغه برخه ته پام وکړي، ځکه ځوانان د ملا د تیر حیثیت لري او هر وخت په ښه او بده کې ټولو کې له ځوانانو نه ګټه اخیستل کېږي، استفاده کېږي.
مننه. امان تاسې راته وایي صدیق امان، ستاسې سره کومه حل لاره ده؟
ځوان نسل او مدني فعالانو خپله ونډه اخیستې دي، حتی سې څومره اټکل شوی دغه پوره ډېره ونډه دی اخیستې دي. ځوانانو لپاره ډېر کار کړی ده، ځوانان خپله د دې نظام لپاره ډېر کار کړی ده. چې ځوندی مثال انتخابات او همداسې که په نظامي بخش کې ده، اوس کومه جګړه سره ځوان نسل ډېره قرباني ورکړې ده. عمده مشکل په نظام کې ده، حل لارې باید دا نظام یو د منظم چوکاټ سره مخته شي، تر څو دغه ځوانان په ښو دندو او د دغه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي.
مننه فاروق جان. تاسې هم نورې نړۍ ته په کتو کوم فکري حل لارې لرئ د دې مسلې د حل لپاره؟
د اوس ځوانان چې کوم دی د دې دولت کې، یو د حل لارې دغه ده چې دولت مشارکت وکړي، ځوانانو ته په دولت کې ونډه ورکړل شي. ولې اوس د دولت په اوس حالات کې دولت ویشل شوی ده د دوو ډلو لخوا، نو په دې وخت کې ځوانانو ته ډېره کمه زمینه برابره شوې ده چې دوی کار وکړي. نو دولت نه مونږ هیله ده او توقع ده چې دغه دوی خپل منځ کې جوړ راسي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
له تاسو ټولو ښاغلیو څخه مننه چې د ځوان فکر په خپرونه کې مرسته سره برخه واخیسته. مننه.